سلام د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د لوږې له یوې سونامي سره مخامخ دی.
غریبي ناسته وژغورلی خپل ګلکار په خواشو کارونه و اوس نسته کارونه.
د پاکستاني طالبانو د ویان د وژل کېدو په اړه د پاکستان د ادعا په برخه کې شکونه رامنځته شوي
چې دا کوم کس وژل شوی دی هغه مفتي خالد بلکې په نامه باندې د طالبانو په خوالي ویان پاتې شوی.
د طالبانو لوی مشر په کندهار کې د ټولنیزو او حکومتي ستونزو د حل لپاره یو شورا جوړه کړې. دا څه ډول شورا ده؟
دا چې شوراګانې تر کار لاندې دي ولې تر اوسه پورې کار نهایي شوی نه ده.
او د کونړ خلک وایي چې د دوو سیندونو او برېښنا کوټونو له لارلو سره سره په تورتم کې اوسي.
د شپې دفانه چې ماشومان سبق نشي ویلی برېښنا نه وي ټپه دوره تېری.
نور مطالب هم لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره میلیاردونه ډالرو ته اړتیا ده. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د پاکستاني طالبانو د پخواني ویان د مړینې په اړه بې خبري شي. راپورونه وایي شمالي کوریا یو مشکوک بالستیک توغندی ازمویلی دی. ملګرو ملتونو نن ویل چې په افغانستان کې د بشري غمیزې د مخنیوي لپاره روان میلادي کال د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت بس پنې ته اړتیا لري. ملګري ملتونه او ځینې غیر دولتي سازمانونه نن د یوې آنلاین غونډې پر مهال په افغانستان کې له 22 میلیونو اړو کسانو سره د مرستې لپاره خپل پروګرامونه ارزوي. د دغه پروګرام له مخې د افغانستان په 50 ګاونډیو هیوادونو کې له 50 میلیونو اولکه افغانانو سره د ملاتړ موضوع هم شامل ده. د ملګرو ملتونو د اعلامیې له مخې په 2022 میلادي کال کې د کډوالو د ملاتړ او د بشري مرستو د پروګرامونو لپاره څه باندې 15 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. په بشري چارو کې او د بیړنیو مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس په جنیب کې خبرلانو ته وویل چې په افغانستان کې انساني غمیزه د راتلو په حال کې ده. وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، بېلابېلو نړیوالو ادارو په دغه هیواد کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړی دی. طالبانو د تاجکستان د ولسمشر وروستۍ څرګندونې رد کړې چې ویلي وو د تاجکستان پر سرحد د تخریبي فعالیتونو لپاره ګڼ کمپونه جوړ سوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن په ټویټر کې لیکلي طالبان د تاجکستان د ولسمشر امام علی رحمان دا اداره دوي. کریمی لیکلي طالبان ټولو ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان سرحدونه خوندي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان د دوشنبې په ورځ د ګډ امنیتي تړون سازمان په غونډه کې د وینا پر مهال د افغانستان چاپیره د امنیتي کمربند د جوړولو وړاندیز کړی و. شغلی رحمان ویلی و چې د افغانستان په شمال ختیځ ولایتونو کې تر 40 زیات تروریستي کمپونه جوړ سوي چې تر 6000 زیات وسلوال پکې دیره دي. د ننګرهار د والی ویان ملا قاضی عادل په دې ولایت کې د پاکستانی طالبانو د پخوانی ویان پر مړینه بې خبري وشوده. په پاکستان کې ځینو سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي د پاکستانی طالبانو پخوانی ویان مفتي خالد بلتی چې د محمد خراساني په نوم یې فعالیت کاوه پرون په ننګرهار کې وژل شوی دی. د پاکستانی طالبانو غورځنګ پرون په ویلامیا کې ویلي و چې خراساني ژوندی دی خو په دې وروستیو کې له دې غورځنګ سره کومه دنده نه درلوده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي توماس ویست سره له افغانستان سره د مرستو پر دوام ټلیفوني خبرې وکړې. د شغلی کرزی مطبوعاتي دفتر نن په ویلامیا کې ویلي په دغو ټلیفوني خبرو کې له افغانانو سره د بشر دوستانه مرستو لپاره د اسانتیا پر برابرولو له ښوونکو استادانو او روغتیایي کارکوونکو سره د مرستې په باب بحث وسو. د ویلامیا له مخې دواړو لوریو په افغانستان کې د تعلیم د ودې په خاصه توګه د نجونو لپاره د تعلیم د زمینې برابرولو په باب هر اړخیزې خبرې وکړې. د کونړ چارواکي تاییدوي چې په وټپور ولسوالۍ کې له غره د تیژې ښویېدو په پیښه کې یوه ماشومه وژل سوې ده. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویلي چې د نن سهار په دې پیښه کې شپږ ماشومان ټپیان سوي هم دي. د اسادآباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر عطاالله ساپی ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې له ځایه درې ټپیان ور وړل سوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي دغه تیژه د سختو اورښتونو له کبله ښویېدلې ده. په قزاقستان کې چارواکو ویلي چې د تیرې اونۍ مرګونې ناکراري په تړاو یې تر اوسه نږدې 10,000 کسان توقیف کړي دي. د نیول سوو کسانو شمیر داسې وخت زیاتېږي چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف علی خان اسماعیلوف د نوي صدر اعظم په توګه ټاکلی دی. اسماعیلوف نن یوې غونډې ته وینا هم وکړه چې پر دولتي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپره سوه. ولسمشر توقایف پرون دوشنبه د ګډو ګټو د تړون د سازمان غونډې ته په وینا کې وویل چې تر اوسه په ناکراریو کې د مړینو دقیق شمیر معلوم نه دی او په دې اړه څېړنه روانه ده. تر دې یوه ورځ مخکې یو دولتي بنسټ د مړینو شمیر 144 ښوولی و. دغه اعتراضونه د جنوري پر 2 د قزاقستان له لویدیځ څخه د تیلو او ګازو د بیو د لوړېدو په وړاندې پیل سول چې وروسته د دې هیواد نورو سیمو ته پراخ سول. جنوبي کوریا وایي چې شمالي کوریا یو مشکوک بالستیک توغندی خپلو ختیځو سواحلو ته توغولی دی. د جنوبي کوریا په وینا دغه توغندی شاید تر هغه توغندي چې تر ژغې سرعت زیات او شمالي کوریا تیره چهارشنبه ازمویلی و لا پرمختللی وي. د جنوبي کوریا د لوی درستیزانو ګډې کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی او د امریکا د متحده ایالتونو استخباراتي چارواکي په دې اړه په څېړنه او تحلیل بوخت دي. د شمالي کوریا لخوا دا تازه توغندی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پرونۍ غونډې وروسته وتوغول سو. په نیویارک کې د دې غونډې پر مهال د هغه څه په اړه بحث وسو چې پیونګ یانګ تر ژغ د چټک توغندي ازموینه بللې ده. د امریکا او جاپان په ګډون د امنیت شورا شپږو غړو هیوادونو پرون د هغو فعالیتونو د مخنیوي غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا د بې ثباتۍ سبب کیږي. فایزر شرکت د خپل جرمني شریک بایو انټیک په مرسته د کورونا ضد داسې واکسین جوړوي چې اوسنۍ هغه یې له بل ډیزاین سوي واکسین سره ګډ سي. د امریکا د درملو د تنظیم اداره وایي چې دغه نوی واکسین به په مشخص ډول د کورونا وایرس اومیکرون بڼه په نښه کړي. د فایزر کمپنۍ اجرایه مشر البرت بورلا پرون وویل چې یو نوی واکسین چې په مشخص ډول اومیکرون بڼه په نښه کوي شاید ډیر ژر د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې د تایید لپاره وړاندې او شاید تر مارچ میاشتې پورې خلکو ته ورکول پیل سي. بورلا د نورو متخصصانو خبرو ته هم اشاره وکړه چې وایي د کورونا ضد واکسین به په تدریجي ډول ځینو کسانو ته د زکام په وړاندې د واکسین په څیر په کال کې یو وار لګول کیږي. اومیکرون د کورونا وایرس نوې بڼه ده چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي خو علایم خفیف دي او ډیر د مړینو سبب نه کیږي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر منو اوریدونکو کدا او نور خبرونه غواړی په تفصیل سره وګورئ نو د ازادۍ رادیو ویب پانه ته ورشئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. را سره اوسئ په دې خبرونه کې. زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکی چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته او د هم لومړی موضوع د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای افغانستان د لوګې له یوې څونامي سره مخامخ دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مسؤوله وایي چې تازه یې د افغانستان بیلابیلو سیمو ته سفرونه کړي دي او هلته یې د بېوزلو اړو افغانانو ژوند له نږدې کتلی دی. طالبانو تر اوسه د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو له دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې بشري وضعیت هومره هم بد نه دی لکه څومره چې په اړه
شپږ 50 کلن زمری چې ښایي د کار د نشتون له امله یې خپلې لاسي کراچۍ ته ډډه وهلې له زړو جامو او شلیدلو بوټانو یې د بېوزلۍ اندازه لګیدای شي. سترګې اخوا دې خواړوي چې ګوندې د چا تر کور یا دوکانه پورې د رسولو لپاره کوم بار پیدا کړي. زمری ته د 15 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. مخکې خټګرو خو اوس چې ژمی دی او د آبادۍ کار نشته اړ شوی چې کراچیوانی وکړي. وایي ډېرې ورځې ورته کار نه پیدا کیږي او خالی لاس خپل کور ته ستنیږي. د پلازمینې کابل په بیلابیلو سیمو کې د زمري په شان زرګونه بې وس او بې روزګاره انسانان استوګن دي چې ښایي د خپلو کوچنیانو د نس د مړولو لپاره پوره خواړه ونه لري. د دې خار د چلسوتون په سیمه کې استوګنه یوه څلور کسیزه کورنۍ چې د جګړو پر مهال د کاپیسا له نجرابه راکډه شوې ده له همداسې یو برخلیک سره مخ ده. خوجستوای خاوند بیکاره دی او دوی اوس مهال په کور کې د خوړو لپاره توکي او په سخت ژمي کې د خونی د ګرمېدو لپاره هیڅ هم نه لري. دوی د میلیونونو هغه افغانانو لډلې دي چې د قحطۍ لګواخ سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه اوج ته رسېدلې. سلګونه زره انسانان بیکاره شوي. بانکي سیستم لا هم ګډوډ دی. د افغانستان 9.5 میلیارده پانګه کنګل شوي او میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي افغانستان د لوږې له سونامي سره مخ دی. د رویټرز خبری ایجنس په حواله په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مسوله مری الن مک ګروټي تازه د افغانستان بیلابیلو سیمو په ځنګړي ډول شمال ولایتونو ته سفرونه کړي او هلته د اړو افغانانو ژوند له نږدې کتلې. رویټرز د غلی مک ګروټي له قوله لیکلي دي چې ډېرې افغان میرمنې وکتلې چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره آن د نوموړي پښو ته ځانونه وغورځول. دا شان ډیرې نارینه ولیدل چې د کثافاتو په سطلونو کې د خپلو کوچنیانو لپاره خوراکي توکي لټول. په راپور کې راغلي دي چې اوس مهال زیات شمیر اړ افغانان د لوږې له عذابه کړیږي او دوی آن له اوسني حالت پخوانی جګړیز حالت غوره ګڼي. د رویټرز په راپور کې د خوړو د نړیوال پروګرام د یادې استازي له قوله راغلي دي چې اوس مهال نږدې 23 میلیونه افغانان چې د دغه هیواد له نیم زیات نفوس جوړوي للوګي سره مخ او بشري مرستو ته سمدستي اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام له دی وړاندې په افغانستان کې د بشري ناورین خبرداري ورکړی او ویلي وو چې د دغه ناورین د مخنیوي لپاره 2.5 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې ویلي وو چې په افغانستان کې بشري وضعیت تر دې بریده هم بد نه دی لکه څومره چې په اړه ویل کېږي. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې نن سه شنبه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په افغانستان کې خپل ګډ عملیاتي پلانونه اعلان کړي. په دغه غونډه کې به د افغانستان بشري وضعیت ته د رسیدګۍ او هم په سیمه کې له افغان کډوالو سره د مرستې پر لارو چارو خبرې وشي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې تیر 2020 کال په افغانستان کې بشري بحران ته د رسیدنې لپاره 1.5 میلیارد ډالر راټول کړي دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. تیر ورځ د پاکستان د سرکاري او دولتي میډیا ترڅنګ نورو رسنیو هم د پاکستان د پوځي استخباراتو د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د پاکستاني طالبانو ویان محمد خراساني په افغانستان کې وژل شوی دی. خو تیر شپه د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي د خپل ویان د وژل کېدو ادعا رد کړه، مګر ویل چې د خپل یو بل غړي مفتي خالد بلتي د وژل کېدو په اړه پلټنې کوي. د رسنیو پر راپورونو کې محمد خراسانی په یو بل نوم خالد بلتی هم یاد شوی، خو دا چې د دې خبر حقیقت څه دی؟ خالد بلتی او محمد خراسانی آیا د یو کس دوه نومونه دي او کنه دي په دوی کې کوم یو وژل شوی دی؟ په دې اړه د ازادۍ رادیو د مشال څنګه همکار داوود خټک د مشال رادیو له همکار سره خبرې کړې دي. له طاهر خان سره د خغلی طاهر خان د خبرو په پیل کې وای
د پاکستان امنیتی سرچینو خو دلته چې کوم پاکستانی رسنۍ او سریا میډیا سره خبر شریک کړي نو پاره کې خو هغه دا خبره کوي چې دا اوسنۍ چې کوم د پاکستانی طالبانو ترجمان دی ویان دی محمد خراسانی په نامه باندې هغه وجه شوی دی. لیکن چې کوم ما ته خپل معلومات وکړه د اوسنۍ پاکستانی طالبانو یا مخکنی طالبانو چې دا کوم کس وجه شوی دی دا پیجنې چې هغه مفتی خالد بلتی په نامه باندې دا د طالبانو په خوانی ویان پاتې شوی او د سره زما سو واري خبرې شوې دي. بیا کله چې په 2014 کال کې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې حمله شوی و نو د چکم ټلیفونونه کړي وو هغه وخت کې او د دې ذمواري اخیستې وه چې دا طالبانو کړی دی. نو ماتم فون راغلی، ماته اوس هم دا یادېږي چې دلته په اسلام آباد کې یو بازار کوم هغه وخت سهار او دا ټلیفون راغلی. بیا په دویم ورځ سرما ډېر ارګومنټ کړی وو چې دا خو ماشومان ودلی شي
ترخص لکه دین خو دا تویشه چې محمد خراسانی د طالبانو چې کوم اوسنۍ ویان دی نه دی وشل شوی.
نه بالکل نه، ځکه یو خو دا بل څه دا د پښتو سپیکینګ نه، لکه دا د اسکردو شمالي علاقو کې او اوسنۍ چې دی ناګه کړه ناګه چې خو په اردو کې غیبه هم مو میخ پرې، لیکن کله چې ته مونږ ته واتس اپ ګروپ کې میسج کو نه پښتو کې جواب راکې، نو ما دا پښتون دا اوسنۍ چې دی نو دا اوسنۍ خو بالکل نه دی.
او دا هم زمام یو بل پښتنه دغه هم و چې د دې د نوم سره بلتی لګیدل، نو د دې څه مطلب بلتستان دی یا کوم ځای دی؟
بلتستان دی، دا چې دا خپل هغه نوم دی. نو ځکه او بل چې کله 13 ورځ پاکستانی امنیتي چارواکو کوم خبر دلته پاکستان کې میډیا سره رسنیو سره شریک کړی دی، نو په هغه کې خپل هم دی دغه مفتی خالد بلتی نوم یاد کړی دی. او بلتی دا چې دا شمالي علاقو
او بل طالبانو چې کوم بیان راغلی، یو مختصر غونډې بیان راغلی چې په هغه کې دی ویلیم دي چې موږ تحقیقات کوو، دای په کې ویلی دي چې محمد خراسانی ژوندې دی او روغ رمټ دی، خو د بلتی په حواله سره یعنی د دې مفتی خالد په حواله سره اطلاعات دي او موږ تحقیقات کوو. خو په هغه کې یو جمله بیا دا هم لیکل شوی دا په هغه اردو ژبه بیان کې چې خالد بلتی چې وو دا د طالبانو مهم کمانډان یا مشر نه و. دې کې څومره حقیقت دی؟
دا د دې دوارو ډلو د شهادت پسند یو طریقه کار وی، ماته یادې کی چې کله انا قانون ول شو نو هغه وخت بیا افغان طالبانو بل خبره کوله چې دا خو یو ځکهون کې دی یو طالب دی د تنظیم تحریک سره تعلق نه لري. دا جدي تاثر ورکړي دا بیان کې ځکه په زمانه زړه ذکر شوی وی چې 13 ورځ چې دا خبر کله راغی دا په پاکستانی میډیا کې ډیر زیات دا یو لیست ټول چې تمون وایي مهم خبرو بیا په تفصیل شروع شو یو بریکینګ نیوز دا شین نو ممکن دا چې پاکستانی طالبانو د دغه تاثر د کمولو لپاره دا خبره کړې او دا خو درسته چې اوس خو دغه مواري دا وخت نه و.
یو پښتنه طاهر خان صاحب بلم دا چې دا سړی چا وژه، د دې وژنې هغه حالات هم څه داسې ډېر مشکوک هوندې دي، څو کوئی په ډز وژل شوی، څو کوئی چې د لاش په بورې کې موندل شوی، نو که دا راته لنډ وایې چې دا څنګه واقع شوي ده، څه شی دی؟
د دوو ذریعو په حواله چې هغې سره ما خبرې شوې دي، یو د طالبانو په خوانی یو کس دی چې هغه د دې پیښې نه خبر و، دویم چې کوم افغان جرنلستان دی په سیمه کې هغې سره هم زما خبرې شوې دي. نو دا راته ویلې شوې دي چې دی دا د بورې خبره خو بالکل دوسته چې د مړي چې هغه خراب شوی هم دی او دی بالکل بدلې شوی دی او زیات خراب و، هغه د مړي ځینې وخت خپل دا دوام یو کس چې هغه ټوټې کړی شوی دی. دویم دا چې بل کوم کس د پاکستاني طالبانو د فعالیتونو خبر دی هغه سره ما خبرې شوې دي. دوه ورځې مخکې دی هغه غیب شوی او بیا په پاکستاني طالبان د ګرځېدو حملتونو تلاش هم کو،
خو دا معلومات نه چې دا چا وژلې دي.
نه
ټیک ده. او طاهر خان صاحب دا په داسې وخت کې دا وژنه شوې ده چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو خبرې هم کله کله کیږي، که څه هم کوم چې یو میاشت هغه کوم ډزبندي شوی و هغه ډزبندي اوس ماته شوې ده او طالبانو بیا خپلې حملې تیزی کړي او پاکستان هم ویلي دي چې زموږ د طرف نه په دې حملې کیږي، خو آیا که یو بل کوشش داسې کیږي د خبرو اترو چې د بعضي وزیرانو د طرف نه داسې خبرې راغلي د پاکستان چې خبرو اترو کوشش کیږي، نو د دې سره په هغه باندې اثر پریوزي؟
اوس وګوره جنگي حالت، او جنگي حالت معنی دا چې کله د ټي ټي پی په خپل باندې انکار وکړ د اوربند غزولو نه، بیا دغه نه پس تور وروسته د پاکستان د فوج ترجمان بیان وکړ چې دین جنگ کې طالبان هم خپل حمله هغه نجات کړی دي، نو جنگ روان دی. لیکن او د پاکستان د فوج ترجمان خدا و چې دایلاګان هولد دی، یعنی ولر په فلحال نو، خو لیکن زما داسې نظر نه دی چې دا سلسله به مکمل ختم وي. څه نه څه ځکه وي چې څنګه پاکستان دا وایي چې افغان پاکستانی طالبان افغانستان کې دي، هلته نه فعالیت کوي، او ظاهره خبره ده چې د دې افغان طالبانو نه غوښتنه وي. دغه د فوج سرزمان په خپله دا خبره وکړه بل افغان طالبان هم سهار او ماښام لګیاي چې دې به چاله استعمال نه وکړي. په افغان طالبانو به هم زما نظر دا دی چې د پاکستان یو
یو اخیری پښتنه لرم که لنډ راته وایې. بالکل لنډ، چې دا کومه وژنه چې اوس شوې ده نو په دې به یعنی تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډل چې د دې په دې اوسنۍ وختونو کې حمله ډېرې سیوا کړې وي او داسې سرګندېده چې د دې کم هغه اخلاقي هغه دې یعنی مورال بوست چې وته وایو هغه ډېر اوچت شوی نو دا وژنه چې اوښوا د دې په پاغي باندې اثر وي
بالکل اثر وي او زما نظر داری کې زیات اثر به ځکه وي چې په کم انداز کې دې غیب شو بیا په کم انداز کې دې مړ شو په کم انداز کې د خبرونه رسنیو سره میډیا سره شریک شول نو ضرور به باندې باندې
او طالبان کوم انتقامي کاروایی کولای شي ټي ټي پی
اخو داغي روایت ته اخو هغه اکثر بیا وي لیکن یو اوس مهمه خبره ده چې کله دې اعلان کړي د دې د ملي د تایید او وروسته بیا دغه بیان هم په دې باندې راشي نو دا خو هغه د خوځې کومه موقع په لاس باندې ورځي او ظاهر خبره ده چې کله داسې یو مرګ وشي په یو وسلوال ګروپ کې ډله کې نو بیا به د هغې خپله خلک بیا خواهش لري د خپلو مشرانو نه چې د هغې د اطمینان لپاره خصوصاً اوس ګامونه واخلي
صحیح طاهر خان صاحب ډېره زیاته مننه
د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان او چیل داوود خټک سره په مرکه کې د پاکستانی طالبانو د ویان د وژل کېدو پر بیلابیلو اړخونو خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او په جنیو کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ او د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په جنوبي آسیا کې د بخښنې د نړیوال سازمان غړي سمیره حمیدی ازادۍ راډیو ته ویل چې دا پیښه د بیان د ازادۍ د ځپلو لپاره د طالبانو نوې هڅه ده. اغلی حمیدی د طالبانو لخوا د ښاغلي جلال نیول یو تور او ناقانونه اقدام بولی.
د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د نیولو په تړاو د خبرګونونو دوام د بخښنې نړیوال سازمان او په جنیوا کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان دایمي استازولي له طالبانو غواړي چې د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپو فیض الله جلال خوشی کړي. په جنیوا کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان دایمي استازولي په یو بیان کې چې پر ټویټر خبر کړی ویلي چې طالبان باید فیض الله جلال زر تر زره خوشی کړي. د دغه بیان په یو برخه کې راغلي مو د پروفیسور جلال د بیړنۍ ازادي او د نظام د هغې ویرې خپرونکي بهیر او د 15 میلیونه څخه زیات هغو افغانانو چې له اساسي حقونو او ازادیو یې ناسمه ګټه اخیستل کیږي او اوس له طالبانو سره برمته سوي د مخنیوي غوښتونکي یو. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم تازه په یوه بیانیه کې د فیض الله جلال د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په جنوبي آسیا کې د دغه سازمان فعالې سمیرا حمیدی د پوهنتون د استاد فیض الله جلال د نیونې په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي جلال د ناسم کړنو ناقانونه نیونو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د بندیزونو د لګولو او د تورته نورو مسایلو په اړه د بیان د ازادۍ له حقه د ګټې اخیستنې له امله نیول سوی او د دې په خبره د طالبانو دا کار غیر قانوني دی. هغه څه چې طالبانو په رسمي ډول توجیه کړي او ویلي دي چې فیض الله جلال د دوی تخریب کاوه. خو اغلی حمیدی ازادي رادیو ته وویل چې د استاد جلال نیول د طالبانو لولوري د بیان د ازادۍ او هغو څیرو د ځپلو نوې هڅې دي چې د دوی پر ناسم کړنو نیوکې کوي.
متاسفانه طالبان در حال
له بعد امرګه طالبانو په تیرو څو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د لګول شویو بندیزونو د لری کولو د ښځو کار او ټول ګډون کېدو په برخه کې هیڅ ډول زمينه نه ده برابر کړی او هیڅ ډول خدمت یې نه دی کړی. کله چې د استاد جلال په شان کسانو نیوکې وکړي په یو تور یې نیسي او دا یو خودل چې هر څوک پر هغوی نیوکې وکړي طالبان به هغوی تر ظلم او فشار لاندې ونیسي او خلکو ته د کار کولو لپاره هم ژمن نه دي. موږ د استاد جلال د بي قید او شرط او ژر تر ژره خوشي کولو غوښتونکي یو.
قید او شرط استاد جلال
د نوموړي په خبره طالبانو د کابل په نیولو سره د هغو خلکو لپاره ویره خبره کړې چې پر دوی نیوکه کوي او د زورونې توتريخوالي او حملو هدف ګرځوي. اغلی حمیدی وایي ډیرای هغه کسان چې د طالبانو لولوري ورسره توتريخوالي سوای د بشري حقوقو مدافعین د ښځو د حقوقو فعالانه خبريالان او د اکاډیمیکو ادارو غړي دي. فیض الله جلال د تیریشم په ورځ د طالبانو د حکومت د امنیتی ځواکونو لولوري د خواله رسنیو په پاڼو کې د طالبانو پر ضد د انتقادي لیدلوري د خبرولو په تور نیول سوای دی. هغه پاڼه چې د ښاغلی جلال د کورنۍ د غړو لوري جالي بلل سوي دي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
اسلامي امارت د بیان ازادي ته د اسلامي اصول او د ملي منافعو په چوکاټ کې ژوند دی او هیڅ ستونزه په دې برخه کې نه لري. کوم کس چې د پوهنتون د استاد له ادرس څخه د ملي امنیت پر خلاف فعالیتونه کول او د تخریبي او د نظام پر ضد د تخریبي کړنو کې لاس درلود، د استخباراتو له لوري څخه نیول شوی تر څو توضیحات په دې اړه باندې ورکړي.
ښاغلی کریمی په دې اړه چې فیض الله جلال به څه وخت له بنده ازادیږي جزئیات شریک نکړل. لدی سره د ښاغلی جلال لور حسینه جلال په خپل ټویټر پاڼه دیو عکس په خبرولو لیکلی چې پلاری کوم ټویټر پاڼه نه درلوده. د فیض الله جلال کورنۍ ادعا کوي چې د هغه لنیول کېدو تر اوسه د نوموړي للیدو او ورسره خبرو کولو محروم ګرځول سوی دی. په تیرو څلور ورځو کې د فیض الله جلال نیونې په تړاو په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارېدلي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وان برانت په خپل ټویټر پاڼه د ښاغلی جلال نیول ناقانونه بللي او لیکلي دي چې طالبانو ښاغلی جلال د سختګي شواهدو پر بنسټ نیولای دی. په کابل کې هم یو شمېر مدني فعالانو د یکشنبې په ورځ د ښاغلی جلال د نیول کېدو په غبرګون کې اعتراض وکړ او د هغه د خوشې کېدو غوښتونکي سول. فیض الله جلال د تیرو حکومتونو د کړنو منتقد هم و او په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د کړنو په اړه هم پر رسنیو کې توندې نیوکې کولې.
آزادی رادیو د آزادی رادیو خبرونه اوري. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده په کندهار کې د ټولنیزو او حکومتي ستونزو د حل په مقصد د دینی عالمانو یو شورا اعلان کړی ده. آزادی رادیو د دې شورا تشکیل چې څلورویشت غړي لري او ټول د کندهار اوسیدونکو دي ترلاسه کړی ده. په دې نوملړ کې مولوي حبیب الله غا د دې شورا رئیس، مولوي اختر محمد زعفرانی مرستیال او مولوي محمد مجاهد اداري او مالی مسؤل نومول شوی دي.
دوو معتبرو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړ چې د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده په کندهار کې د دینی عالمانو یو شورا جوړ کړي. د دې شورا هدف په ځای کچا د ټولنیزو او حکومتي ستونزو حل خودل شوی. ازادي رادیو ته د دې شورا د تشکیل بشپړ نوملړ هم را رسیدلی دی. په دې نوملړ کې د شورا ریاست مولوي حبیب الله اغا ته سپارل شوی او مولوي اختر محمد زعفرانی مرستیال ټاکل شوی. د شورا اداري او مالی مسؤل بیا مولوي مجاهد نومول شوی دی. سرچینه وایي دا شورا یوازې د کندهار په کچا د ستونزو د حل لپاره کار کوي. د شورا د تشکیل په نوملړ کې هم ښکاري چې ټول غړي دینی عالمان او د کندهار د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا چې د دې شورا اکثریت غړي پیژني ازادي راډیو ته وویل، د جګړې له وخته د پاتشو یو شخړو د حل لپاره لیدنی عالمانو جوړ شوی داسې یو شورا ته اړتیا و.
که آینده د شورا وسیاسي باجی باجی مشکلات چې هغه صلح او جرګي او تزورات لري چې هغه جرګه باندې وښینو، په هغه کې قومي سپینږیري هم راشي، د هرې طبقې خلک پکې راشي، نو دا بیا زما فکر باندې ډېر په شخړو په خلاصون کې ډېر سهولت پیدا کړي او په اسانه طریقه به شخړې خلاص شي.
د طالبانو حکومت کڅ هم منی چې داسې یو شورا د جوړېدو کار پیل شوی، خوایي لای چاري بشپړ شوی نه دي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی،
بلې وو داسې شوراګانې تر کار لاندې دي ولې تر اوسه پورې کار نهایي سوی نه ده، ولې دا هغه شورا نه ده چې په یو ځل به د هیواد په کچه جوړیږي او د ځینو مهمو مسایلو په اړه به پریکړې کوي. هغه هم تر کار لاندې ده په نظر کې داسې کارونه یې بشپړ سي او پرمختګ ولرو.
ښاغلی کریمی دا هم ویل دا ډول شوراګانې به په ټولو ولایتونو کې جوړ شي او د ولس او حکومت ترمنځ به د همغږۍ اړیکو او د کارونو د انسجام زمينه برابروي. هڅه مو وکړه په کندهار کې د دینی عالمانو د ټاکل شوی شورا له مسؤلانو او یا هم غړو سره خبري وکړو، خو بریالي نشو. د لیندې په نولسمه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي وو، حکومت یې د سیاسي سلام مشورو لپاره د دینی عالمانو یو شورا جوړوي. ښاغلی مجاهد زیاته کړې وه د نورو موضوعاتو ترڅنګ به دا شورا د اسلام له نظره خو ته په حکومت کې د ونډې په اړه خپل نظر هم له دوی سره شریک کړي. خود طالبانو حکومت دا نه وایي چې لدینی عالمانو جوړه شوی شورا به څومره صلاحیت ولري او تر خوا به یې تشکیل څومره او څه ډول وي. د طالبانو په حکومت یو لوی نیوکه همدا ده چې د خپل حکومت په تشکیل او په دولتي چوکیو د ګمارنې په برخه کې ډیر تمرکز په دینی عالمانو کړی او د ټولنې نورو برخو ته یې ځانګړې پاملرنه نشته. خو طالبان دې نیوکې ته په ځواب کې وایي دوی په تخنیکی بستونو مسلکی کسان ګمارلي او د ټولنې نور برخو ته هم پام کړی. یو اندېښنه دا هم ده چې د طالبانو د حکومت موډل ورو ورو د ایران د اوسنی نظام بڼه غوره کوي، هغه چې ټول صلاحیت د رهبرۍ شورا په واک کې دی او دا شورا بیا د یو مذهبي مشر لخوا اداره کیږي او له خوښې او اجازې پرته یې نه څوک د ګمارنې او نه هم د کومې پرېکړې حق لري. هغه اندېښنه چې طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق وړاندې کیږي. خدا شیبه څلور نیمه بجې دی، پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
ملګرو ملتونو نن ویلي چې په افغانستان کې د بشري غمیزې د مخنیوي لپاره روان میلادي کال د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت بس پنیتا اړتیا لیدل کیږي. طالبانو د تاجکستان د ولسمشر وروستۍ څرګندونې رد کړې چې ویلي وو د تاجکستان پر سرحد د تخریبي فعالیتونو لپاره ګڼ کمپونه جوړ شوي دي. د ننګرهار د والی ویان په دې ولایت کې د پاکستاني طالبانو د پخواني ویان پر مړینه بې خبري وشوده. په پاکستان کې ځینو سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي مفتي خالد بلتي چې د محمد خراساني په نوم یو فعالیت کاوه پرون په ننګرهار کې وجل شوی. د کونړ چارواکي تاییدوي چې په وټپور ولسوالۍ کې لغره د تیږې شوېدو په پیښه کې یو ماشومه وژل شوې او شپږ نور ټپیان شوي دي. په قزاقستان کې چارواکو ویلي چې د تېرې اونۍ مرګونې ناکرارۍ په تړاو یې تر اوسه نږدې 10,000 کسان توقیف کړي دي. جنوبي کوریا وایي چې شمالي کوریا یو مشکوک بالستیک توغندی خپلو ختیځو سواحلو ته توغولی دی. فایزر شرکت د خپل جرمنی شریک بایو انټیک په مرسته د کورونا ضد داسې واکسین جوړوي چې اوسنۍ هغه لبل ډیزاین سوي واکسین سره ګډ سي.
د ازادۍ راډیو قدر منوریدونکو، شیبه وروسته لومړی نیمه نړۍ او ورپسې د اساسي او بشري حقونو پروګرامونه خبريږي. خو لومړی د نن سپورتي خبرونه.
د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبډالي لوبغاړو د ویسټ انډیز ویزې ترلاسه او ډیر ژر به د 19 کلنو لوبغاړو په نړیوال جام سیالیو کې د ګډون لپاره ویسټ انډیز ته روان شي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل د کورونایي مشکلاتو او د غراز د میلادي کال د رخصتیو له امله د افغانستان له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو لپاره د ویسټ انډیز ویزې له ځنډ وروسته د کرکټ د نړیوال شورا په مرسته ترلاسه شوې. که څه هم چې د دغو لوبغاړو د ویزو په ورکړه کې ځنډ له امله په څو تمریني لوبو کې لګډونه بې برخې شوي، خو ښاغلی هوتک وایي چې دغو لوبغاړو له وخت څخه په استفادې خپل تمرینونه کړي او د کرکټ په نړیوال جام کې سیالیو ته تیار دي. ټاکل شوې ده چې دغه سیالۍ د روان میلادي کال د جنوري میاشتې په 14مه نیټه په ویسټ انډیز کې پیل شي. په دغو سیالیو کې د 1400 هیوادونو له 1900 د کم عمره کرکټ لوبډالې په خپلو کې سیالۍ کوي چې د فبروري میاشتې تر 14مې نیټې پورې به دوام وکړي. په بلخ ولایت کې یو شمیر ورزشي کلبونه وتړل شول. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش عملیات په لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې یو شمیر هغه ورزشي کلبونه چې له جواز پرته فعالیت کاوه او یا د جواز د اعتبار نیټه پای ته رسیدلې وه د طالبانو د حکومت له لوري وتړل شول. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش عملیات تیره اونۍ له دغو ورزشي کلبونو د لیدنې په محل دوی ته خبر ورکړی و چې د جواز د نه ترلاسه کولو په صورت کې به کلبونه وتړل شي. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش عملیات په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د کلبونو د ارزونې لړۍ روانه ساتي.